احساس په الماس ته د نظر په لاس فنا کړي دایره د اوبو او زما د خوبونو په رخسار را بهیدلي اوښکې وایي چې نه دي ختمېدونکي سلسلې د اوبو او مځکه خلاص ستوري سپوږمۍ شپه ریګستان او هوا یو څه نکتې دي بې معنا په حاشیې د اوبو زه لکنانه تر زمزمه پورې ځم او راځم زه په اوبو کې طی کومه فاصلې د اوبو او مات په ګودر باندې منګی او ستا لوند سوې ټکرۍ اوف چې په ما دي تېرې سوې واهمې د اوبو او زه پیغمبر یمه د غم د قلمرو په رښتیا زما په سینه باندې وریږي صحیفې د اوبو.
تاسو په اردو کې د نوي ادبي تیورۍ په اړه یو ډېر علمي کتاب لیکلی دی چې زه فکر نه کوم زموږ په دې سیمه کې د خصوصا زه به د پښتنو لیکوالو خبره وکړم یا د چې پښتو لیکونکي لیکوال دي چې هغوی دې ډېرو لیکوالو لوستی. آیا ښه نه ده چې تاسو په پښتو کې هم خصوصا تاسو د نقد په برخه کې ډېر کار کړی دی، په اردو کې مطالعه هم ډېره کړې، چې په پښتو کې دغسې یو کتاب ولیکئ؟
کارونه خو ډېر راته ګوري، زړه مو هم ډېر ورته غواړي چې ډېر کار وکم. اوس ما یو کتاب شروع کړی دی، ادب تنقید او تھیوری، دا تقریبا په لس مقالو مشتمل یو کتاب دی، دا هم په اردو کې دی، خو زه دا اراده لرم چې زه یې څنګه مکمل کوم دا پښتو ته وژباړم ان شاء الله. په دغه کې د ادب په حواله چې اول ورځ تر نن پورې چې کوم مباحث دي دا هغه خلاصه هم سته، په هغه باندې بحث هم سته، او د روان وخت دپاره په تنقید کې موږ دپاره کومه لار سته یا کومه لار باید چې داسې ده باید چې موږ خپل کړو یا زموږ اطمینان دپاره زیاته ضروري ده، د هغه په حواله اشاره هم سته. دا به نه صرف خالي د پښتو ادب دپاره، د اردو ادب دپاره، د بلوچستان دپاره، دا به کله هم ادب دپاره به انشاءالله د تنقید په حواله یو نوی منشوري که خدای کړی.
تاسو پوهیږئ چې پښتو ته هم په نثر کې هم په نظم کې د انګریزي له لارې له اردو څخه د شعر اصناف هم راغلي دي، د نثر اصناف هم راغلي دي، خو څه فکر کوئ د تیوري یا د فکر په لحاظ ولې اردو ادب مستقیما پر پښتو ادب باندې اغیز نه دی کړی؟
یو خوب د مطالعې رجحان چې دی هغه د شیانو تعین کوي، د نظریو تعین کوي، د علم تعین کوي، د پرمختګ تعین کوي. پښتانه چې دی هغه تخلیقي صلاحیت خو بیخي زیات لري، خو په دغه حواله ډېر کار هم کړی دی. خو دا علمي اړخ چې دی خصوصاً د تنقید په حواله یا د دانشوري په حواله یو خوا تحقیق دی چې ډېر په زاړه بنیادو باندې تر اوسه پورې پښتو کې را روان دي، او ټرش چې ورته وایي کنه مرده ادب، دا مرده ادب خوندي کوي لګیا دي، د زر صفو کتابونه هم را روان دي، د دوو زرو صفو کتابونه هم را روان دي، او دغه رنګه قلمي نسخې هم له دوباره اشاعت څخه را تېرېږي لګیا دي. خو دا هغه ادب دی چې دا ستا د معاصر ژوند سره یا د نن د مسایلو سره هیڅ تعلق نه لري، د نن کوشچن سره هیڅ تعلق نه لري، ځکه دا کتابونه شایع کیږي هم ویل کیږي هم نه. نو باید چې محققین ګوره په ویسټ کې تحقیق دپاره اول شرط د تنقیدی اپروچ غدی، محقق اول چې خپل مفروضه جوړی د تحقیق دپاره هغه د خپل مفروضه یو تنقیدی ارزښت معلوموي چې دا څومره د قدر کار دی چې زه به ور باندې شپږ کاله تیروم، درې کاله به تیروم، لس کاله به تیروم، او دا هغه په رزلټ کې چې کوم شی زه راباسم هغه څومره قیمتي دی. ګوره یو دی کوه کندن او کا براوردن، بل دی چې ته کوه کندن او زر براوردن، په دواړو خبرو کې فرق دی، دواړه تحقیق دی. نو تحقیق د پاره هم بنیادی شی چې دی هغه دانشوري ده او تنقیدی شعور دی. ته به اول دا معلومه یې چې کوم شی چې زه لټوم لګیا یم دا آیا د انسان د راتلونکو زمانو د پاره څه افادیت هم لري که نه لري. نو تنقید په حواله تنقید ډېر باریک شی دی، یو خودو مسله ده. تنقید د پاره د فلسفې لوست بیخي ضروری دی. کوم سړی چې په فلسفې باندې ناخبره دی، د فلسفې په تھیوریز باندې نه خبره دی، هغه په تنقید باندې کله هم سر نه خلاصوله. تنقید دپاره فلسفه هم ضروری ده. نو دومره علم چیرې چې بنیادی تعلیم لا نه وي، خواندګي شر نه وي پوره، نو هلته دغه تقاضا کول یا دغه تمنا کول چې دغه خلک به په تنقید کې څه ډېره بنیادی خبرې به وکړي یا نوې نظریه به وړاندې کړي یا هغه نظریه به پښتو ته راواړي او استفاده به ځینې شروع شي. نو دا تقاضا فی الحال لږ غیر سائنسي هم ده، ځکه چې اول به په بنیادی تعلیم باندې کار کیږي، هغه پس به تنقیدی اپروچ او فلسفه او دغه شیان به د هغه بعد راځي انشاءالله.
دغه زموږ لیکوال چې عصري علوم یې نه دي لوستي، آیا د دې په مخ کې زموږ نیمګړتیا زموږ تعلیمي نظام بولي که نه، په دې کې بل کم خنډ هم په مخ کې وینئ؟
زه خو وایم دا بنیادی طور باندې یوه تعلیمي مسله ده. ګوره، عقیده چې دا هغه تا له علمه نه درې، یوه عقیده په دنیا کې داسې عقیده نه ده راغلي چې هغه د علم لاره بنده کړي. نو دویم شاید دا دی چې تعلیم څومره دی او تعلیم په کومه طریقه درکول کیږي، نصاب څنګه دی، ټیچنګ ماحول څنګه دی، سکولان څنګه دی. بیسک شاید دی کریټیکل اپروچ پیدا کول. لا امریکې د یونیورسټي یو ټیچر راغلی و مستدل ته یونیورسټي ته د لیکچر دپاره، هغه چې بنیادی کم نوټس مشترک کړي او په هغه کې اوله خبره دا وه چې په سټوډنټ کې به تاسو کریټیکل اپروچ پیدا کوئ. کریټیکل اپروچ څه دی؟ چې هغه سټوډنټ نه دی کم چې له تاسو څخه سوال نه کوي، ته په ذهن کې سوال نه پیدا کوي. ګوره، علم د سوال څخه راځي. نو کسا په ذهن کې سوال نه راځي، ته ناست یې په کلاس کې، درو گھنٹو کلاس واخې، شپږ گھنٹو کلاس واخې، په هغه کې ټیچر چې دی هغه تا باندې د حاکم رنګه مسلط دی او هغه دا درته وایي دا کم شا چې زه په بورډ باندې لیکم دا به ته حرف به حرف یادوي او سواب وایي راته وایي. نو په دغه کې د کریټیکل اپروچ سوال له کوم ځای راغلی؟ دا رویه چې دا بنیادی طور باندې غیر علمي رویه ده، او په دغه تعلیم باندې چې کم د کم بچی پرورش شوی نو هغه به په علمي طور باندې یو ارتقائی مقام حاصل
کړي. په پای کې به یو بل نظم هم واوري، یو نظم کله راته واو.
نظمونه خو ما بیخي کم لیکلي، په هغه کم نظمونو کې به یو نظم درته. دا نظم عنوان دی د لا سندره. عجیبه غونډه جهانو، خاموشي و تنهایی و، نه رڼا و نه هوا و، څوک ولاړو نه روانو، نه مرګیو نه ژوندونو، نه پرون نه سباون او نه دورانو، زه یوازې بل څوک نه و، نه کمره و نه سړک و، باغیچه و نه میدان و، عجیبه غوندې جهان و، نه زمان و نه مکان و.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د حکایت د اوریدو بلنه درکو چې شتمن بوډا او ځیرک انجلۍ نومیږي. حکایت وژما رشیدی لولي.
شتمن بوډا او ځیرک انجلۍ. یو شتمن خو به رحمه بوډا په یو بسګر باندې پیسې باندې وي. شتمن چې پوښو چې له بزګر سره د پیسو د ورکړې وس نشته، خوشاله شو، ځکه بزګر خپلې لور لرله او د ورته سترګې خړې کړې وي. بوډا یو ورځ د بزګر کور ته ورغی، ورته ویل اوس چې پیسې نشي راکولای مجبور یم حکومت در باندې خبر کړم او حکومت به دې بندي کړي. نو بزګر او د هغه لور ورخطا شول. بیرحمه بوډا چې د دوی په ورختې باندې ډاډه شو، ویل زه د مشکل دا وری لپاره یو اسانه لار هم وینم. کله چې لیلا ما سره واده کوي، زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغوړم. دې خبرې بسګر او انجلۍ بیا ورخطا کړل. دغه وخت بوډا اسمه کې ته چې د نه حدود دانو همره بشمیره تور او سپینو غاټو پوخلې و، لاس ټیټ کړ، دوه غاټي ژر راوچات کړل او په تشکر څوړه کې واچول. بوډا وویل زه به انصاف نه یم، خو له ما سره هم به انصافي په کار نه ده. رازې توکل په خدای وکړو، هرڅه په قسمت وسپارو. ما هم د اوس لزمه کې دوه غټي را وچات کړل چې یوې تور دی او بل سپین. جلې دی یو غټي را وباسي، که تور را ووت لما سره دی وده وکړي او زبا په بدل کې پور معاف کړم، که سپین را ووت نو ور باندې عریضه کوم، نه یې وده ته مجبورم. کله چې بوډا غټي را وچاتول، د جلې ور پام شوی و چې دواړه تور را وچات کړي وو. اوس په فکر کې لاړه چې څه باید وکړي. که یې ویلی چې دا شرط هم نه منم، بوډا ممکن د دې په پلار عریضه کړي او بندي کړی وای. که یې د بوډا خبره منلی، معلومه وه چې شرط به بوډا ګټه، او که یې د بوډا چل او ټګي سپینولی، بیا هم خبره ورنیدله، بوډا به په قهرېده او د ده په پلار به یې عریضه کوله. نجلۍ ښه فکر وکړ او بیا یې بوډا ته وویل سمه ده، لکه سوری به یو گټه را وباسم، هر څه چې په نصیب کې و هغه به را پیشي. د بوډا سترګې یې له خوشحالۍ وځلېدې. وی ویل، آفرین هوښیار نجلۍ چې پلار دې له جنجاله وژغوره. نجلۍ کڅوړې ته لاس وغځاوه، یو ګټۍ را وایست، خو لای موټ نه و پرانیستی چې د سترګو په رپ کې ځمکې ته خطا کړ. وی ویل، وی دا خو رانه ولوېد. لاندې بې شمېره توره او سپین ګټۍ پراته وه. دا نه معلومېده چې د دې له لاسه لوېدلی ګټۍ کوم یو دی. نجلۍ وویل، خیر پروا نه کوي، تاسو خو یو سپین او یو تور ګټۍ کڅوړې ته اچولی و. که په کڅوړه کې سپین پاتې وي، مانا دا ده چې ما تور راوچت کړی و او له تا سره واده ته به غاړه ږدم. خو که په کڅوړه کې تور پاتې وي، مانا دا چې سپین مې اخیستی او شرط مې ګټلی دی. خبره پخه وه او بوډا یې د ردولو لاره نه لرله. نجلۍ دویم ګټۍ له کڅوړې راوایست چې تور و، او بوډا دا نه شوی ویلی چې هغه اول هم تور و.
د ازادي راډیو مجلې د تیری ونې په خبرونه کې مو د شلمې پیړۍ د لوی ارواپو زیګموند فروید په ژوند باندې خبرې واورېدې. د دې ونې په خبرونه کې استاد نجیب منلی د فروید د یوې اساسي نظریې په باره کې خبرې کوي چې د هغې په اساس د بني آدم شخصیت د ایټ، ایګو او سوپر ایګو په درې برخو او دغه راس د انسان ذهن د شعور، لشعور او نیم لشعور په درې برخو باندې ویشل کیږي.
یو موضوع چې ټولو ارواپوهانو او فلسفانو همیشه په دې باندې خبرې کړې دي، هغه د لشعور خبره ده. دغه خبره کېدله د سپوازه ډول نه کېدله، د ډېر پخوا رئیسې په ولسمه پیړۍ کې لایبنیس وایي چې انساني فکر یو دوامدار جریان دی چې یوه برخه یې د شعور تر کنټرول لاندې ده او یوه برخه یې د شعور د کنټرول نه وتلې ده. په اتلسمه پیړۍ کې فرانس انتون مسمر یو آلمانی ډاکټر و، او هغه دا ادعا کوله چې هغه څه چې د شعور نه ښکته دي، یعنی شعور ورته لاسرسی نه لري، هغه ته د هیپنوز د لارې لاسرسی پیدا کېدلی شي. په نولسمه پیړۍ کې سترو فلسفانو لکه شیلینګ، شوپنهاور، نیچه، دوی د انسان په اروا کې د شیشې غوندې یو جوړښت باندې فکر وکړ چې هغه ته پسیخي نوم کېښود. پسیشې چې پسیشې فقط کې هندارې ته وایي، د واقعیتونو یوه هنداره چې د انسان په دننه کې شته ده او هلته د واقعیتونو شکل نیسي، او دغه هنداره د شعور د کنټرول نه وتلې ده. نو په دې شرایطو کې دې ته زمینه مساعده شوه چې تجربوي ارواپوهنه رامنځته شي. یعنی ارواپوهنه چې فقط کې په پیړیو پیړیو راهیسې یوازې د مذهب او د عقیدې او د فکر او د ټوټکو او د شان سره ارتباط درلوده، هغه راځي د علم ساحې ته او د تجربې ساحې ته رانوزي. فروید چې خپل نظریات تکمیلی په دغه وخت کې ډیرو سترو ډاکترانو لکه شرکو په پاریس کې، بروئر، برنهایم، دوی هم کار کړی دی. نو دوی دې نتیجه ورسېدل چې د انسان په فکر کې، په دماغ کې یو څو شیان دي لکه فکرونه دي، ادراکات دي، عواطف دي، کلمات دي، مانا لرونکي حرکات دي، مانا لرونکي کړنې دي او غرایز دي. دا ټول سره یو ځای شي، د دینه اروا جوړیږي
او یا کوي ذهن جوړیږي،
ذهن جوړیږي، روان د دینه جوړیږي. نو په دې وخت کې فروید په 1900 کال کې د پرور مفکورو ته یو شکل ورکوي، او هغه د انسان اروا په درې برخو باندې ویشي. روان درې پوړ لري. یو پوری هغه څه دي چې زموږ د شعور په ساحه کې دي، موږ پې پوهیږو، درکوي، پې فکر کولی شو. یو هغه څه دي چې د شعور نه وتلي دي، د لاشعور په برخه کې دي، چې هغه کې زموږ غرایز راځي، زموږ هغه پټې غوښتنې راځي، زموږ خواهشات پکې راځي.
یعنی د انسان د ذهن هغه برخه چې ده هیره ده،
هغه برخه چې ده هیره ده او محرکه برخه ده.
محرکه په دې معنی چې د ده په شخصیت باندې او د ده په تصمیمونو باندې اغیز لري،
او بل تحت شعور یا هغه برخه ده چې د شعور نه وتلې ده، هیره شوې ده، مګر لا شعوري نه ده. شعور کولی شي چې هغې ته لاسرسی ولري او پیدا کړي او بیرته یې راوباسي.
یعنې د شعور او لاشعور ترمنځ یو شی
یو سطح ده.
استاد منلی، کله کله موږ وایو تو درې به خبره مې په زړه ګرځي خو رایادېږي نه، په زړه مې ګرځي خو هیره مې ده. دغسې
دا په حقیقت کې لامدغه نیم لاشور حالت سره تعلق لري.
په 1960 کال کې فروید د خپل نظریات بیرته سره بیا هم شار بیا منسجم کوي. فروید داسې وایي چې د زمونږ عواطف، احساسات، نظریې، مفکورې، ادراکات چې موږ ویل چې د انسان روان جوړوي، دا داسې دی لکه د کنګل یوه ټوټه چې په اوبو کې نهه برخې په اوبو کې ډوبه ده، یوه برخه یې ښکاري. هغه یوه برخه چې ښکاري هغه د شعور برخه ده.
یا په بل عبارت د انسان هغه روان ورته وایي، اروا ورته وایي، ذهن ورته وایي، هر څه چې ورته وایي، دغه 90% د انسان له کنټروله وتلې ده، په ناخبرۍ کې ده. او دغه 10% هغه برخه ده چې موږ پې خبر یو او زموږ فعال حافظه تشکیلوي. دغه
څه دي. په دې باندې بیا فروید د اجتماعي نظره یو بل څادر هم غوړي په همدغه کنګل باندې، یعنی په بل ډول سره تقسیموي، بل ډول ځای ویشي. یوه برخه د اس په نامه باندې یادی، داس اس. اس په آلمانی کې یو ضمیر دی چې د مخنث شي لپاره استعمالیږي او د دا معنی ورکوي. یا که موږ پښتو کې داسې مناسب معادل ورته، دغه پښتو کې هغه څه ته ویل کیږي چې په وجود قانع یو مګر نوم پېنه شو ښودلی، فکر پېنه شو کولی. یو ډول زمونږ د کنټرول د ساحې نه وتل ده. نو هغه وخت کې موږ دغه کلمه ورته استعمالوو. دغه د عواطفو او د لاشعوره غرایزو ذخیره ده.
استاد منلی همدا نه ده چې اډ ورته وایو آی ډی
اډ، دا به انګلیسي ترجمه ده، ترجمه باندې به وروسته راشو.
خو د اډ به ترجمه هغه معمولا کیږي،
هغه باندې به وروسته راشو. نو دا داس اس د لاشعور غرایزو ذخیره ده. د دې د پاسه یا د دې په څنګ کې یو بل واحد شته دی چې هغه زه دی. زه یا داس ایخ د لومړي شخص ضمیر دی، فاعلي ضمیر دی، لکه پښتو کې چې زه فاعلي ضمیر دی. او دا د شعور سره ارتباط لري، هغه څه چې مونږه د خپل چاپیریال سره او د واقعیتونو سره تطابق ته آماده کوي. په څنګ کې درېمه برخه ده چې فروید ورته اوبر ایخ وایي، یا ترما پورته، ترما بره. دا هغه ممنوع شوي شیان، هغه شیان چې د اخلاقو د خوانه د منل وړ نه دي، د مشران د خوانه د منل وړ نه دي، د ټولنې د خوانه د منل وړ نه دي، یا هغه ټولنیز قوانین چې په دې باندې حاکم دي، هغه یو تعداد غرایز نه پرېږدي چې اشباع شي. نو دا غرایز ځپل کیږي او بالاخره د شعور د سطح نه ښکته لویږي. نو دا هغه زمونږ اخلاقي بګراوند دی چې دا درې برخې تشکیلوي. دا شان بیا وروسته چې په نورو ژبو باندې ژباړل شوي دي، په فلسفه او په ارواپوهنه کې یوه ډېره غټه ستونزه د ژباړې ده، ځکه هغه څوک چې فکر وړاندې کوي هغه د خپلې ژبې په چوکاټ کې فکر کوي، او د دغې ژبې په چوکاټ کې هره کلمه خپل وزن هم لري، او ستاسې په اصطلاح هره کلمه خپل سیوری هم لري. کله چې بلې ژبې ته انتقالیږي خپله معنا به انتقال شي، مګر سیوری ورسره نه انتقالیږي. معناوی نه انتقالیږي. نو دغه درې برخې چې فروید وټاکلې، داس اس، داس ایخ او داس اوبر ایخ، دای کله چې فرانسوي ته ترجمه شولې، سا موا او سور موا په نامه باندې ترجمه شولې، چې بیا هم د آلماني سره یو څه نږدېوالی لري، مګر کله چې انګریزي ته ترجمه شولې، په انګریزي کې دغه لاتینی اصطلاح ورته وکارول شوه، اید. اید هم دغه معنی لري، مګر په انګریزي کې هغه عاطفي بار چې دغه لري یا اټی لري، اید نه لري. دا هغه اعتراض چې د
په ترجمه
باندې کیږي. د زه لپاره د ایګو کلمه وکارول شوه. ایګو په لاتینی کې زه ته وایي، او بیا ایګو کله په سلف ما ترجمه شوی دی چې سلف ځان ته وایي. نو دا د ترجمو یو مشکل دی چې طبعا په هر ژبه کې یو څه ستونزې پیدا کوي. نو دغه که اوس موږ د نظیره وڅېړو،
د اید
یا داس اس، ټول هغه څه چې موږ له ځان سره په زیږیدلو کې راوړو او زموږ د وجود یوه برخه ده، دا زموږ غرایز تنظیموي.
استاد منلی، کوچنی چې کله دنیا ته راځي د فروید له نظره د خپل شخصیت کې یوازې اډ لري ویلی سو
د خپل شخصیت کې یوازې اډ لري
یوازې رنده هوسونه لري او له درد سره مخالفت لري نور څه نه لري
له درد سره مخالفت لري او د لذت سره مینه لري او نور د فکر کوي کچرته د فکر کولو اصلاح دلته وکارول شو چې دا ټوله دنیا پرته د دنه بل مفهوم نه لري
دغه حالت چې دی هغه د شخصیت اډ ده
دا اډ دی دغه څه چې ماشوم له ځان سره راوړي دا عموما د شعور د ساحل لاندې نه راځي د شعور نه بیرون پاتې کیږي او شعور په هغې باندې حاکمیت نه لري د دې د پاسه چې دویمه درجه راځي هغه د ایح یا د زه یا د ځان یا د خودي موضوع ده
او یا ایگو
یا ایگو په شرقي ادبیاتو کې موږ د دې دپاره د خودي کلمه استعمالوو
دغه انا چې وایو
انا چې
اهمیت ځینې جوړېږي
همدې سره ارتباط لري دا دوه مخې لري یو د زه دپاره د ځان دپاره د ما دپاره یو ایډیال دی څنګه زه یو ښه انسان کیدلی شم څنګه زه یو کامل انسان کیدلی شم نو هغه کامل انسان چې زما په نظر کې دی هغه ښه انسان چې زما په نظر کې دی زه غواړم چې هغې ته ورسېږم دا د زه ایډیال دی او یو ایډیال زه دی یعنی زه چې کوم ځای ته ورسېدلم هغه وخت کې به کامل وګڼل شم دغه دواړه اړخونه د انسان شخصیت یا د انسان انانیت یا خودي سره په چوکاټ کې راولي او دې ته جهت ورکوي
د اټ پیسه کې تاسو ویل چې د لاشعور سره تعلق لري څنګه ایګو بیا له شعور سره تعلق
ایګو له شعور سره تعلق لري البته د ټول طبقې سره دسي په یو کارخانه دی بیل شوی
د ایګو پیسه کې یو مثال که اجازه ای یو ماشوم په ابتدا کې خو اټ ده د شخصیت
وو
اټ ده د یو ډون حواسته بل سنه ده ماشوم یو وخت یو اور ویني د اور شایسته لمبه ده د دې سره غواړي چې لاس وروړي ساتيري ور سره وکي د لاس ور مخې کوي د چون اډ ده د یو ډوند حواس لري په دې نه پېژي چې دا څه شی دی لاس سوځي بیا بل وخت احتیاط کوي بیا لمبې ته لاس نه وروړي دغه تجربه د تداور زده کړل چې زه خپل ټولو رندو حواسونو ته نه سم رسېدلی دې تجربې د تداور زده کړل چې له چاپېریال سره باید تطابق پیدا کړي په چاپېریال کې باید د ژوند کولو چل زده کړي داسې هم نه کېږي چې څه د زړه غواړي هغه به کېږي د دې تجربې په وجه چې دی کومه پوهه حاصلوي یا کوم شعور حاصلوي دغه په حقیقت کې ایګو ده دا د انسان د شخصیت یو دومه مرحله ده چې په غاولې مرحلې ساتي شي دغسې مثال ورکولی سو
یو غرایز شو چې هغه دنیا نه پېژني یو زه شو چې دلته دنیا کشف کوي دنیا پېژني او په دنیا کې د ځان دپاره ځای لټوي نو خپل محدودیتونه پېژني او څنګه کولی شي تر ټولو ډېر ځای ونیسي د دې په څنګ کې یو بل درېیمه درجه عامل هم شته دی چې هغه پر ما بر دی زه هر څه چې وغواړم نه یې شم کولی نو د دې دپاره باید زه داسې میکانیزمونه ولرم چې ما د دې نه منې کړي دغه منې کول د یو فوقالعاده قدرت له لارې کېږي چې دا فوقالعاده قدرت ټولنیز قدرت دی د مور و پلار تصویر دی دا ټول سره یو ځای کېږي او هغه څه چې زه د خپل قدرت په باره کې تصور لرم د لایتنهي قدرت او د مطلق قدرت هغه راته محدودوي نو دغه درېیمه برخه دا ما دې ته مجبوروي چې ډېر شیان له خپل شعور نه وتنبوم شاته هغه څه چې زه کول غواړم او نه یې شم کولی بهتره دا ده چې دا زه هېر کړم د هېرولو خبره دا چې دا شعور شاته تنبول کېږي
نو په دې حساب باندې د انسان د شخصیت درېیمه ځانګړنه یا دریم قوت یا هر څه چې ورته وایو دغه سوپر ایګو دا بیا د ایګو برخلاف تر ډېره حده بیا هم د لاشعور سره تعلق لري
د لاشعور سره تعلق لري او د شعور او لاشعور تر منځ د پولیس حیثیت لري چې څه شی لاشعور خواته بوزي او څه شی په شعور خواته راپرېږدي
استاد منلی یو ماشوم د چاکلیټ ویني زړه یې ورته کېږي دی هغه خوري مور یې راځي سپکوي یا حتی څپېړه ورکوي چې دا کار دی ودی وکړو دا چاکلیټ میلمنو لپاره و د تا لپاره نه وو دی ویریږي بیا د مور له ویرې چاکلیټ نه خوري زموږ په عادي ژبه کې د دا عقل درته وایي چې که چاکلیټ وخوري نو بیا د مور وهي او دا کار مه کوه دا د فروید په حساب باندې دا په حقیقت کې د ده د ایګو حکم ده ایګو یې ورته وایي چې ته باید له ماحول سره له چاپېریال سره سمون پیدا کړي خو که مور په عین حال کې دا خبرې هم ورته کوي دې ماشوم ته ګوره دا څوک چې چاکلیټ خوري په پټې خوري د مور پلار خبره نه مني دا بیا بده خبره ده دا بیا سم کار نه دی. دا په دې ماشوم کې یو اخلاقي وجدان پیدا کوي، د وجدان تخم شیندي. دغه بیا کولای سو چې سوپر ایګو ویو. هلته د ایګو په حالت کې دی له ویرې او له محیط سره د سمون په خاطر باندې یا د عقل په غوښتنه باندې، هغه عقل چې وجدان نه لري خو صرف د عقل حکم دا دی چې نه دا چاکلیټ باید ونه خوري، خو کله چې د ده زړه ته هم دا پرېوځي چې نه سړی باید د مور خبره ومني، که د مور خبره ونه مني بده ده، که غلا وکړي غلا ډېره بده ده، او دا د زړه له تله ومني، دا په حقیقت کې بیا د ایګو حکم نه دی، دا بیا د سوپر ایګو حکم سو. دغسې تعبیر کولی سو؟
بالکل همدغسې ده، په ساده الفاظو کې واقعا همدغه تعبیر کېدلی شي چې هغه څه چې زه د چاپیریال سره د تطابق په خاطر کوم هغه د شعور په ساحه کې پاتې کېږي، مګر کله چې هغه واقعي عیني عامل له منځه لاړ شي، مور نشته نو زما څوک مخه نه نیسي چې چاکلیټ راواخلم او وی خورم، مګر بیا هم زه چاکلیټ نه خورم سره دې چې پوهیم چې مور نشه مور راباندې نه پوهیږي، نو دلته ما د چاکلیټ نه خوړلو ته یو اخلاقي ارزښت ورکړ، او دغه بیا ورو ورو شاته تمبول کیږي او په لاشور کې یا په تحت شور کې ورنوزي.
استاد من لیک په غیر فنی ژبه د فروید اید ایگو او سوپر ایگو معادل ورته پیدا کو، آیا ویلی سو چې اید یعنی د انسان ړوند هوس، ایگو یعنی د انسان عقل، او سوپر ایگو یعنی د انسان وجدان؟ درسته ده پوره به نه تطبیقیږي، خو د دې له خاطره چې یو سړی یو ابتدایي برداشت ولري دغسې
د ابتدایي برداشت پر دا بیخي کافي ده، ځکه چې وجدان هم همدغه ته وایي چې هغه وخت کې چې زه شاهد نه لرم، هغه وخت کې چې زه معنی نه لرم، د یو شي نه ځان معنی کوم، دا پخپله د وجدان تعریف دی. نو د فروید دغه تقسیمات عملا څه نتیجه لري؟ په همدې باندې به یې ختمه کړو. عملی نتیجه دا ده چې ډېر رواني مشکلات له هغه څه نه پیدا کیږي چې موږ د شعور د ساحې نه شاته تمبولي دي. که تاسې باندې یو غم راشي، یو دوست سره شخړه وکړي، یا یو بل دغې ستاسې باغه جنگ چون تاسې ډېر زوروي، هغه به شاته وتمبوي، په اصطلاح هیر به یې کوي، مګر ستاسې معده به پسوي شروع وکړي. دا هغه جواب دی چې لاشعور یې په یو بل ډول باندې ستاسې دغه قصدي هیرونې په مقابل کې یا دغه غیر قصدي هیرونې په مقابل کې د درد په مقابل کې تاسې کومه دفاع پیدا کړې وه، د هغې یو بل اړخ راوځي. نو اوس د دې دپاره چې دغه مشکل ستارف شي، باید ته دا ومانې چې دغه خبره شوې ده، او که دا خبره شوې دا طبیعي خبره ده، او په دې کې کومه ستونزه نشته، داسې خبرې نور هم کیږي، د عقل ساحې ته باید راولي، بحث پرې وکړي. نو د دې دپاره چې دا شیان راوسپړې، بهترین لار دا ده چې خبرې وکړي. د ارواپوهنه برخه کې او د رواني درملنې برخه کې ډیره مهمه خبره اوس د خبرو تداوی ده. نو که په زړه دی ونه ساتل ودی ویل، هغه شدت چې دا لري هغه د منځ ځي، او بل اخر ته کم زوري،
او دا امکان کمیږي چې روحي مریض سو،
دا امکان کمیږي چې موږ د روحي مرض خواته بوزي. له بل لوري ځینې شایان دي چې هغه موږ تمبولې د شاته، ماشومتوب کې او پیخه را باندې شوې ده، دردونکې پیخه دغه موږ هیره کړې ده، مګر تر اوسه پورې هم مثلا موږ نشو کولای چې د غوا غوړي وخورو، د غوا غوړي نه کرکه کیږي، دغه کرکه هیڅ دلیل نه لري. دا کېدلی شي چې د ژوند یو داسې پیښې سره تړلی وي چې په ماشومتوب کې د غوا د غوړیو سره په څنګ کې موږ ته یو بله صدمه رسېدلې، هغه صدمه خو موږ هېره کړله، مګر دغه شی چې په دې څنګ کې موجود و، په دغه کې موږ دا ویره په دې کې ځای کړله. نو د دې دپاره چې دغه ویره د منځه لاړه شي، بیا هم ضرورت دی چې موږ د روان ټیټي برخې ته ورکته شو، او د دې برخې ته کېدلو لپاره د فروید په نظر باندې څو شیان ډېر مهم دي. یو خوبونه دي، انسان چې خوب ګوري په خوب کې یو شمېر د خوب مواد د ورځني ژوند پېښې دي، او یو شمېر هغه زاړه یادونه دي چې موږ شاته تمبولې دي او نه یې پرېږدو چې سر راښکاره کړي، نو هغه په خوب کې سر راښکاره کوي په سمبولیک ډول باندې. دغه ساحې نه باید استفاده وشي د پټو شیانو د پیدا کولو لپاره. بل مهم ټکی چې موږ پابند تکیه کولای شو، هغه زمونږ د خولې غلطي دل دي. کله چې غواړو چې یو شی وایو، دغه شی په ځای باندې بل شی وایو، د دې نه اکثره ارواپوهان دا مطلب اخلي چې په هغه ځای کې یو پټ څه پراته دي، او که هغه اوس پټ شي هغه پټ څه هم راښکاره کیږي.
اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
با عرض سلام، رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. من امید مرزبان شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در ساعتی که با رادیو آزادی هستید مجله فرهنگی را میشنوید همراه با برنامه موسیقی یا سرود و سخن. اما پیش از آن سرویس خبری این ساعت را داریم با آرش همایون.